درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پیلم له خبرونو کوو. د شخورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال له تیار راتلونکو سره مخ دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو افغانستان ته د راستنو شو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په دریمو هیوادونو کې په تمه دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول لامل له ګواښونو سره مخامخ وي. رینا امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بد حجابۍ په تور سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي او جریمه شوي دي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم په هغه څه چې دوی د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم باندې د ښځو نیول، جرمانه کول او بندي کول بللي وو توند انتقادونه کړي وو. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ نن هغه مهال په ډزو کې ټپي شو چې په میرامشاه کې د پوځي چاونې مخې ته احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزي پارلمان ته کاندید وو. د دې غورځنګ یو بل غړي رحیم داوړ تر پیښې وروسته د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته وویل چې د ګوند مشر محسن داوړ او نورو غړو غوښتل چې شمالي وزیرستان ضلع کې د ځایي انتخاباتو د دفتر د ځایي انتخاباتو د دفتر د یو چارواکي دفتر ته ورشي چې د نتیجو د اعلان غوښتنه وکړي، خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته دننه د ورتګ اجازه ورنه کړه. د رحیم داوړ په وینا وروسته هغوی د دې لپاره چې احتجاج وکړي د چاونې مخې ته راټول شول او کله چې محسن داوړ وینا کوله نو ډزې وشوې چې په ډزو کې د نوموړي په شمول څو تنه ټپیان شول. د یو کس د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې اړه وروسته جزئیات لرو. اخو د پاکستان د پوز لوی درستیز نن د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د ښیګڼې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو له اعلان شو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد داسې لاسونه ته اړتیا لري چې رغونکي وي او د پاکستان د 2.5 میلیونه وګړو لپاره کار وکړي تر څو دوی له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ نه وژغوري. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک ته روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وطن وژل شوي دي. د خارکیف والی د شنبې پر ورځ پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو تر څنګ ویل چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوي هم دي. تر دې مخکې د خارکیف ښاروال ویلي و چې د تیلو په ټانک کې د اور لمبې شاوخوا کورونه تخپلې شوي. د والی په وینا د درو ماشومانو په شمول د 5 تنو مړي په یو کور کې موندل شوي، 2 تنه نور په یو کور کې مړه شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په پاکستان کې د فبروري د 8 تر انتخاباتو وروسته په تازه صورتحال او همدارنګه دغلته د انتخاباتو یو کاندید او مخکښ پښتون سیاستوال محسن داوړ په ټاپي کې دوبه د تیر خبرونه په څیر بیا هم له احمد شاه عظیمی سره لاغه تازه معلومات واخلو. دا به واوري چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان دا غک پورته کولو پر مهال د طالبانو له ګواښو سره مخ کیږي. د شغورنې د نړیوال کمیټې له هغه خبرداري مو خبره وچه له پاکستان څخه د استل شوو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ورکړه ده. طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون لامل افغانستان ته دا وخت سیانونو د تاوان د ورکړې وخت نه کړی. په دې موضوع باندې هم ریپورت لرو که وختو ځین نور مسائل هم در سره شریکو لمکسره وسی.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستانو، اما سیمو چې مخکې وویل، په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یوه پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم و او د پخا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله هم ګڼ خلک له نوم سره آشنا دي، د ټپي شوی دی. د د ټپي کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورت حال څه دی، لاماسې چې مو وویل له احمد شاه عظیمي سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب، دا راته ووایه چې د محسن داوړ په ټپي کېدو کې نوې څه دي؟
مننه ان صاحب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل، دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاونې مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی، دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوې دي اعلان کړل شي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول، نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ده د ګوند د غړو په وینا ناتار ډزې ورباندې وسوې چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښې وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د ده د بل مخالف کاندید چې هغه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی و مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټرانو په وینا روغتیایي وضعیت یې له خطره بهر دی، دی تر سینې لاندې لګېدلی دی په ورانه کې، نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات دي موږ اورېدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي، څومره څوکۍ شمېرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي، هم په ملي اسامبلۍ هم په ایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملی اسمبلی 265 چوکۍ لري او یو چوکۍ باندې انتخابات ځندول سیول د نامنۍ لکبل 215 چوکۍ باندې د فبروري پر 8 باندې یعنی پرون وړ مورز راي واچول سوی. د هغه شمیرو لمخې تر اوسه پورې د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې تر راغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې تر راغلي دي. ملي اسمبلی د چوکۍ په هغه کې سل چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي، او ورپسې بیا درو اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشري نواز شریف کوي، او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړې دي. خپلواک نمایندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړې دي چې نواز شریف یې مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي، هلته دوی حکومت جوړ کړي، او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي، ګډ حکومت جوړ کړي، او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوس اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو وړې دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي، د دوی وضعیت په دغه دوو صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو یې نه دي وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند دی وحدت المسلمین، خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ سو په کورمه قبایلي سیمه کې، هغه هم رای ورکړي سنیان او شیګان دواړه سره ګډ سو چې د نامنۍ مخه ونیسي، یعنی په اتفاق باندې، نو هغه یوه چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلۍ کې دوی نه چوکی گټلې دي په بلوچستان کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه د هغوی بریاوې نه ترلاسه کړي ده. دوم خبره د ملتپالو ګوندونو ده، دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړی وه، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځان د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې، لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماند او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنی د ګټلې وه یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي وه ایالتي اسمبلۍ کې هغوی هم ګټلې وه، یعنی ډېر مخته وه. خو یوه شپه تېرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سوه، نور خلک را مخته سوه. همدا ډول چې محسن داویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي د محمود خان اڅکزی د ډلې څخه چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې، ما غوښتل چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې، خو په کومو کومو ځایونو کې دي
درغلی؟ دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکو او ورسره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و، یا انتخابات چې کله وا چې وسول رای اچونه، دا شفافه و، دا رڼې ټاکنې وسوې په هغه معنی، خو په نتیجو کې رد و بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوڅ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بله معنا باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوې چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیک لري، یا په بل معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیه، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د نن په خپل هیواد کې له تیار راتلونکو سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر 500,000 ډیر افغان کډوال چې له پاکستان په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکو سره مخ دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بېځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوال یې اغېزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا په یو SIV او P2 کډوالۍ کیسونه لري، د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هېوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV یو لکو 40,000 غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړي او درېیم میاشتو کې پروسس شوي وای، او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي، او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی، او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسېدنه نه کوي، او بهیر ډیر پڅ.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سعیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم
که تیرو دو کلونو که مو دیر استونج و گاللی لکه ما شمان مو لخونزی او ذکر لچپریال تخلیری دی کار او یو اقتصادی سرچینه نشتا چیز مک پر روحی او جوندی بد آغیز کرده
که اینجا سپری کردیم. اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را به بار آورده.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 5 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا په رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي امریکا ته د 10 کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو دغه ډول څرګندونو ته په اشارې دوی د سیاسي نبوغ په نه لرلو تورنوي، وایي طالبان فرصتونه له لاسه ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ګڼو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ په رسمیت پیژني یا نه. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره 10 کاله وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت افغاني غیرت موږ خرابوي؟ ولې بل ته احتیاجي د خپله سرمایه چې خدای سره کړې د غو په کار واچوي؟ که په رسمیت مې پېژني یو ښه، که نه مې پېژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړه، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی له دې وړاندې په 1401 لمریز کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اسحاق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورځ تر بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور دی چې نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی. نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني، په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ته ګټه واخلي. خو په تېرو 2 کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاست څخه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو د ساتنې، اصول او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي
کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لرې کول هم وغوښتل. نوموړي دغه شان د روسیا او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ټینګښت، مذهبي لږکیو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کېښودل شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې جوړ کړی دی. خو دا نړیواله ټولنې ته د منلو نه دی او تر دې دمه یې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د دې سببیت تاوان ورکړي، دغه د خپل عمل تاوان باید دې هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سې توجه افغانستان ته ونه شوه.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او اورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مې د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغېزمن شوی افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی، چې بلکې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس محل په جمی که موږ وینو چې یو یا دو ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان اورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداری او صنعت اغیز وکړي.
مالداری و کسایی که کسبه کار هستن، صنعتکار هستن، مستقیما بالای اینا هم رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیم زیاد بوده، ولی بیشتر همې خوشحالی هستم.
سږ کال د اقلیم بدلون زیات و، وچکالي ډېره وه چې زموږ کروندو او څارویو ته یې زیان رسولی. درې کاله کېږي چې څه نشو کرلی، څه چې وکرو وچېږي. هغه غنم مو چې کرلي ټول یې په موږ تاوان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتري اوچت اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړلیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. کنفرانس د طالبان حکومت استازي نو بلل شوي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي وه د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اوري.
د افغانستان د ښځو نجونو بشري قانون لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول له امله له ګواښونو سره مخ کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د زور او ناوړه چلند د پای ته رسولو لپاره باید دوی حساب ورکړي. رینا امیری نن په خپل ایکس پاڼه په دیاړه په یو بیان کې لیکلي چې د بد حجابۍ په نوم سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، زورول شوي، جریمه شوي او آن ډېر وي د بدنامۍ له ویرې د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه شان ویلي چې د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دیاړه د غږ د پورته کولو له امله له لوړو ګواښونو سره مخامخېږي. اغلی امیری دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس له منځه تلل بولي چې د ده په خبره له دې هېواد یې هیلي، ثبات او ځان بساینه تروړلې ده. د رینا امیری د دې نیوکو وداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د تیرې جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ ناوړه چلند ورسره شوی. که څوم د طالبانو حکومت دغه تورونه ندی منلی او یوازې ویان دي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې نیول شوې ښځې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې شوې، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او نږدې یوه اونۍ وړاندې 18 کلنه لور د کابل په دارالامان سیمه کې د حجاب د نه مراد کولو په تور طالبانو نیولې وه. ازادي راډیو ته وویل
له غرمې مخکې نږدې نه یا نه نیمې بجې نیولې وه. وروسته چې موږ ورغلو پاوزه کې راته وویل شول چې لور مو یوسې، خو باید له دې وروسته حجاب مراعت کړي. موږ ورته وویل چې دې خو حجاب کړی، خو ویې ویل چې باید نورې خبرې ونه کړو. وروسته مو 5000 افغانۍ پیدا کړې او په ضمانت مو را خوشې کړه. تر اوسه یې هم رواني حالت ښه نه دی.
د ښځو د حقونو یوې فعالې مونیسا مبارزه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي له دې لارې په خلکو فشار راوړي تر څو د دوی په ګټه په رسنیو کې تبلیغات وکړي.
د طالبانو یو نوی پالیسي تر څو ښځې ونیسي او کورنۍ اړیکړي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او له دې لارې طالبان نړیوالو ته وښيي چې افغانان زموږ د پالیسیو پلویان دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. په څو شیبو کې به زما همکار ستار فروغ راشي او یو بل نیم ساعته خبری مجله چې دری خبری مجله دغه به درته وړاندې کی. خو تر هغې مخکې راځي چې زموږ له خبریال سره کندوز ولایت ته ولاړ شو. حول ته وګورو چې یو ډله کروندګر څنګه د جاروګانو د کرلو او د ځانګړو جاروګانو د جوړولو لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. زه درنه رخصت اخلم، دا رپورټ اورو، وروسته بیا ستار فروغ له بلې خبري مجلې سره راځي.
په کندوز کې یو شمېر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځو ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندوز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډېرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادۍ روډې ته وویل
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅېږي او ډېر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅېږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅېږي.
15 کلنه تولا زاخل چې په کندوز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وایي سره له دې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم، وړې دي، فرمایشي دي، کندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزه له وختې پیدا، هغه ډېر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، دی 120 هم شته، 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندوز کروندګر هر کال د نور غلو دانو ترڅنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارو ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میدان ښه بوټی دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مته ښه حاصل راکوي په ډېر کم میدان. ورونه کوډ میشي نه خوري، زرا سدا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر د همدې نه استفاده کړی، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړی او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندوز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک کزم جارو است که خیلی مرواج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عاید هم خده. مو کروندگر هڅو چی پر راتلونکو کلونو کی د جارو کښت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعزال، دشترچی، امام صاحب، چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو ځمکو تر 10% پورې جارو کرل کیږي.
د کندوز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نور ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.